تیره شپه د خوست امنی قمندان مل پاسوال سید احمد بابا سه په یو چاودنه کې وشل شوه. په عین حال کې د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅه کوي. دوستانو، ستړي مشي، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرو. دا خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هاریوود سیند ته غورڅولي دي. او پاکستاني چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه په سړک کې د یو ایښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. د خوست والي محمد حلیم فدایي نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د وسلوالو د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته ور روان وو چې په سیمه کې ورباندې په سړک کې ایښودل شوی ماین چاودلی. د خوست والي له دفتره په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی د هیواد د ولس لپاره یو وفادار او زړور افسر یاد شوی.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
په خبر پانه کې زیاته شوه چې سره له دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوه او افغان امنیتي ځواکونه سولې ته ژمنتیا څرګندوي، خو مقابل لوري د سولې د دې تړون څخه د افغانانو د وژلو د فرصت په توګه کار اخلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. هغه مخکې له دې د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت د امیر په توګه دنده ترسره کوله. دا هرات ولایت ګورلران ولسوال ویلی چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورڅولي دي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تېرې جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورڅولي. دا ګلران د ولسوال عبدالغنی نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندونې کړي، تر اوسه د ولس کسانو مړي مندل شوي. نوري د یک شنبې په ورځ د 50 مړو د مندلو خبر ورکړی و. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فراه استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتلو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي. ایران دا تورونه رد کړي او د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د افغانستان په خاوره کې شوې ده. افغان چارواکي په دې اړه د څېړنو د دوام خبر ورکوي، خو تر اوسه یې داسې کوم اقدام چې ایران ته ګوته ونیسي نه دی کړی. دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته په استولي یو غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلی فیروز د ټیسټ نتیجه مثبته ده، خو روغتیایي وضعیت یې ډاډمن دی. د وی د ډاکټر صاحب فیروز ورځ راځي د کرونا وایرس نښې ولایم لرلو په کور کې په قرنټین کې ولا د مرغه د ټیسټ نتیجې مثبت راوتلی. دا خو عمومي وضعیت ډاډمن دی او اوسمهال په کور کې د تجرید په حال کې دی. خغلی فیروز په افغانستان کې د کرونا وایرس د سرایت په فایل کې خبرداري ورکړی چې خی د افغانستان لنمای زیات وګړي په کرونا وایرس اخته شي او اټکل کړی چې خی ل یو لک او لس زرو زیات خلک په دې ناروغۍ ومري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامو تاسیساتو د څلوېښت کلنې جګړې په ترڅ کې تل حملې شوې، خو په وروستیو کې پلازمېنې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې ډېرې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوې. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به هم د دولت وسلوال مخالفان او هم خپل سری وسلوال جنایتکاري ډلې لاس ولري. د ملي امنیت د شورا پرونی غونډې په اړه په یو بیان کې راغلي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو بحث وکړ چې په پایله کې د غیر قانوني کړیو او افرادو تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو حملې کېږي. په وروستیو څو اونیو کې دا حملې زیاتې شوې دي. په دې سیمه کې له کلونو راهیسې د القاعده شبکې، حقاني ډلې او پاکستاني طالبانو وسلوال فعال دي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو په اړه ښه نظر لري یا لږ تر لږه ملاتړ کوي او د ځینو نورو د ځپلو لپاره په سیمه کې عملیات ترسره کوي. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په دې سیمه کې عملیات پیل کړل، خو د وسلوالو فعالیتونه لا هم دغلته دوام لري. د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر یو پخواني سلاحکار مایکل فلین لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. فلین لومړی کس دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي همکارۍ په برخه کې د تحقیقاتو له قضیې څخه ووسي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې د عدلي وزارت په هغه اسنادو کې چې پرون په محکمه کې ثبت شول ویل شوي چې د ټولو حقایقو او شرایطو له څېړنې وروسته د فلین د دوسیې د بندولو پرېکړه شوې ده. فلین د 2018 کال په فبروري کې له یوې میاشتې لږې مودې لپاره د ملي امنیت د سلاحکار په توګه کار وکړ، خو وروسته ولسمشر ټرمپ له دندې لرې کړ. د نوموړي د لرې کېدو پرېکړه وروسته له هغه وشوه چې معلومه شوه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره یې د خپلو تماسونو په اړه مرستیال ولسمشر مایک فینس ته دروغ ویلي. او په روسیه کې یوې محکمې د امریکایي پانګوال مایک کالوی او د هغه د فرانسوي شریک فلیپ دل پال د نظربندۍ موده د اګست تر 14 نیټې پورې اوږده کړه. د مسکو خاري محکمې د حکم پرون د مې په 10 شپږ ورځې مخکې لدې چې د دواړو تورونو د کور د نظربندۍ موده پای ته ورسیږي اعلان کړ. خبرنه مول اساسي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. په خبرونه کې به واوري چې په خوست کې د خوست امنی قومندان تیر شپه په یو برید کې وژل شوی. د خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
متاسفانه د خوست امنی قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی د دې سکرتر صافی یو سرباز
دا خغلی فدایی څرګندونی او د خوست د والی بابازی د وژل کېدو ریپورت په همدې خبرونه کې اوري. سیمتا زلمه خلیلزاد په یو سفر تللی په دوه کله طالب استاد سره تر خبرو وروسته پرون په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره کتلی. دا خغلی خلیلزاد د دې سفر په اړه بام تازه حال درکو. دا بم باوري چې د کرونا وایرس د خوري شوی وباله کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونو ملیونونه میاندي او نوي سيګدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي او دا په افغانستان کې هم دا خطر محسوس دی. په یو بل ریپورت کې مولدی خبر کو چې د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په وخت نور ریپورتونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروئ. دا خوست سیمه چارواکی وایي تیر شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلي. دا خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادي رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو اول نادر شاکوټ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ، خو کله چې د امنیتي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان ملاتړ ته روانو په سیمه کې ور باندې په سړک کې خودل شوی ماین چاودلې. نور تفصیل له خوست څخه د ازادي رادیو خبریال په د ازادي رادیو د خبریال نجیب الله خیل په ریپورت کې.
تیر شپه ایوا بجا او څلوېښت دقیقې د پیشلمي پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لیږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوی سره له دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړي، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والی که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او څوارلس ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او همدارنګه د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغوی ته افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په دوحه کې و او هلته یې له طالب استازو سره کتلي او دا خبرې ګټورې بللې. په اړه یې نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د سفر پر مهال له دوو جګپړو هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون پنجشنبه د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره په نوې ډیلی کې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي خلیلزاد په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د واشنگټن د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د بیان له مخې په کتنه کې ټینګار وشو چې د تروریستانو د خوندي ځالو له منځه وړل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروری دي. په بیان کې راغلي چې متحد ایالات له افغانستان سره د بیا رغونې، اقتصادي ودې او په بشري برخو کې د نوې ډیلی مرستې ستایي او په افغانستان کې د دایمي سولې، امنیت او ثبات په ټینګښت کې د هند ونډه مهمه بولي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوې ډیلی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ژوره اندېښنه لري او ځکه نو په دې هیواد کې د اوربند د طرحې ملاتړ کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې هند له افغانستان سره د کورونا وایرس د سرایت له کبله په راغلي حالت کې د خوړو او طبي وسایلو مرستو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې ته خپل نوی سفر د قطر پلازمینې دوحې ته له سفر سره سم پیل کړ او د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې له ملا برادر او ملګرو سره یې اوږدې خبرې وکړې. دای زیاتوي چې د په دې کتنه کې په ځینو برخو کې د پرمختګ غوښتنه وکړه، د مثال په توګه د تاوتریخوالي کمول او اوربند. څو لکه څرنګه چې نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې ده د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې د ښه مدیریت لپاره د چارو د سمون امکان برابر شي. ښاغلی خلیلزاد په یو بل ټویټ کې ویلي دی چې له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې د بهیر چټکول د امریکایي وګړي مارک فریریچ د خوشي کولو لپاره لازم اقدامات، د بین الافغاني خبرو ژر تر ژره پیل، او د افغانستان د سولې پروسې ته د سیمه ایز او نړیوال ملاتړ جلبول نور هغه مهم مسایل دي چې بحث پرې وشو. خلیلزاد لیکلي چې د هند او پاکستان له سفرونو وروسته به بیا د طالبانو له استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین مخکې له دې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي وو چې له خلیلزاد سره په کتنه کې د بندیانو د سمدستي خوشي کولو، د بین الافغاني خبرو د پیل، او د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د تطبیق په اړه مفصل بحثونه وشول. په واشنگټن کې ډیرا د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلیلزاد سیمې ته د خپل دې سفر په ترڅ کې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه ژر تر ژره له منځه یوسي.
خلیلزاد دا ځل غواړي د بین الافغاني خبرو اترو مخکې خنډونه زر تر زره لرې کړي. دی غواړي طالبان قانع کړي، اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمولو ته. خلیلزاد د ملا برادر سره په دې اړوند ګټورې خبرې لرلې. خلیلزاد غواړي د افغانستان حکومت ته هم امتیاز ورکړي د طالب زندانیانو د خوشي کولو په خاطر. په دې سره خلیلزاد غواړي چې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات دا ځل پیل شي.
افغان حکومت پرون د پنجشنبه په ورځ یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ته کښېني، خو طالبانو تر دې دمه د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړي او ټینګار کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه باید په بشپړ ډول عملي شي. د ډلې تېره اونۍ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالاتو او ناټو د دې موافقې د تطبیق په برخه کې خپل مکلفیت نه دی ادا کړی. طالبان وایي چې افغان حکومت د دې موافقې د تطبیق پر وړاندې خنډونه جوړوي، د بندیانو خوشي کول یې ځنډولي، او د خبرو لپاره یې یو هر اړخیز پلان نه دی وړاندې کړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره پلاوی له ډیرو سلام مشورو وروسته غوره شوی او د ټولو خواوو استازي پکې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لمخه د بین الافغاني خبرو د پایل نیټه د مارچ 10 وه، خو ظاهرا د بندیانو په خوشي کولو کې د ځنډ لکبله د خبرې تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او حکومت وایي دا ښایي چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنه نه دی ولاړ.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو اوس برا شو دي ته چې لویدیځي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله الدین ورته کتنه کوي.
ملیټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په مطلب کې راغلی امریکایي ځواکونه داسې حال کې له افغانستان د وتلو په حال کې دي چې هغه هیواد کې لا طالبان تاوتریخوالی کوي او شونې ده چې د سولې هوکړه هم متاثره کړي. په مطلب کې راغلی دا مهال نږدې 10,000 امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې دي او د جون تر میاشتې به دا شمېر هم 8,600 ته راټیټ شي. که څه هم د امریکا د دفاع وزیر ویلي طالبان له دوی سره په هوکړه کې کړیو ژمنو باندې نه دي ولاړ، خو ملیټری ټایمز لیکلي د امریکا او طالبانو هوکړه کې طالبان پر افغان ځواکونو له بریدونو نه دي منع شوي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر دا خبرې هم راخیستي چې ویلي دي افغان حکومت هم د سولې په برخه کې په ژمنو ولاړ نه دی. په مطلب کې راغلی افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې برعکس د طالب بندیانو آزادول وزنډول چې ورسره بین الافغاني خبرې هم وزنډېدې. له اروپا خبرېدونکي د پارلمان په نوم مجلې بیا د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلی په نړۍ کې د کورونا له ویجاړۍ سره د افغانستان ګواښونه د نړیوالو له سترګو پټ پاتې شوي. د مقالې لیکوال افغانستان ته د نړیوالو په پاملرنې او د دغه هیواد د سولې بهیر په تعقیب ټینګار کړی دی. جوزف بوریل لیکلی د افغانستان د ناوړه وضعیت په اړه د دوی د 2019 کال شمیرې ټکان ورکوونکې دي. د ده په باور تیر کال څه باندې 10,000 افغانان جګړه کې وژل یا ټپیان شوي. د نړۍ په کچه دغه هیواد کې د تریاکو تولید ډیر شوی او 1,500 افغانان تیر کال یوازې اروپا ته کډوال شوي دي. په مقاله کې راغلی د افغانستان سوله د ټولو نړیوالو مسولیت دی، ځکه د لیکوال په باور هلته پر طالبانو سربیره داعش او نور وسلوالې ډلې شته چې نورو هیوادونو ته هم ګواښ پېښولی شي. افغانستان د پراخو طبیعي زیرمو د درلودو له کبله یو غنی هیواد یادیږي، خو مقاله لیکونکي ویلي د همدې غنی هیواد وګړي اوس مهال غریب دي. لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې ویلي دغه هیواد کې شته لاسته راوړنې باید خوندي شي، او د لیکوال په ټکو که د افغانستان په تاریخ کې نوی باب پرانستل کیږي اروپایي ټولنه به یې برخه وي، نه دا چې یوازې به د حالاتو ننداره کوي. د مقالې په پای کې سپارښتنه شوې چې افغانستان کې درې کار باید لومړیتوب ولري: لومړی اوربند، دویم د اسلامي امارت د بیا جوړېدو مخنیوی، او دریم هم د افغان سیاستوالو جوړجاړی چې یو بل ته د سیاسي سیال په سترګه وګوري نه د دښمن.
سموګګله ازادي رادیو ناوري د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو کې په ځینو نړیوالو مسلو خبرې کړې. د کرونا نړیواله وبا، د تیلو بی او نور ګڼ مسایل په دې خبرو کې شامل وو. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د ادبار موده پای ته رسیدلی. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
سپینه مڼۍ او کرملن وایي چې د کورونا وبا، د تیلو بی او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمني د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ، او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دوه اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولي چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 50 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده یعنی د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړي. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په 8مه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,01,116 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسېد، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 14,00,000 او د مړو شمیر 10,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کرونا وایرس د خورې شوي وبا له کبله پر روغتیایي سیستمونو فشارونه میلیونونو میاندې او نور زیږیدلي ماشومان له خطر سره مخ کړي. یونیسف په یو تازه رپورټ کې په دې اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې اټکل شوی د کووید 19 وبا د اعلان له پایل څخه تر 9 میاشتو پورې په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه نوي ماشومان وزیږیږي چې 9 میلیونه به یې په جنوبي آسیا کې وي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د نوي زیږیدونکو ماشومانو او د میندوارو ښځو پر روغتیایي وضعیت اندېښنه ښودلی چې کووید 19 یا د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې روغتیایي سیستمونه او د طبي موادو او وسایلو د برابرولو خدمات له سختو فشارونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف وایي د کورونا وایرس د وبا له پیل څخه تر 9 میاشتو پورې ښایي په ټوله نړۍ کې 146 میلیونه ماشومان وزیږي چې د دې 1/4 برخه یې یعنی 9 میلیونه په جنوبی آسیا کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف تر ځوونې له مخې هند، پاکستان، بنگلادیش او افغانستان د جنوبی آسیا هغه هیوادونه دي چې شاید دغه 9 میلیونه نوي ماشومان پکې وزیږي. په یادو هیوادونو کې به د یونیسف د اټکل له مخې په هند کې تر ټولو ډیر نوي ماشومان وزیږي چې شمېر یې 40 میلیونه ښودل سوی دی، خو د لس په ترتیب سره شمېر یې راکمیږي. په افغانستان کې په همدې موده کې د 1 میلیون نوي ماشومانو د زیږون اټکل سوی، خو د یونیسف چارواکي په دې هیواد کې د کمزورې روغتیایي خدماتو څخه چې لاله وړاندې په ناسم وضعیت کې ول اندېښنه ښیي. د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزادی په دې اړه نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل
هغه شرایط چې هغه وباره منځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو و روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وشي، سره له دې چې په افغانستان کې د پخوا څخه هم د روغتیایي سیستم ډېر بشپړ نه و، یعنی نیمګړتیاوې درلودلې. نو زموږ دا نگرانی ده پر ټولو باندې غږ کوو چې باید د باردارو میندو او د ماشومانو و د نوي زیږیدلو ماشومانو و صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
که څه هم یونیسف د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روغتیایي ادارو د سپارښتنو عملي کېدل یو ضروري اقدام ګڼي، خو خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه به شایي ځینې حیاتي خدمات لکه ولادي څارنې ټکنۍ کړي او په دې سره به د میلیونونو میندوارو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د یونیسف مسؤلین په دې هیواد کې دا وضعیت لا کړکېچن ځکه بولي چې د دوی په خبره ډېری کورنۍ د دودونو له مخې د میندوارو ښځو د مراقبتونو چارې په منظم ډول مخته نه وړي. شغلی نوزادی په دې اړه هم له خلکو وغوښتل چې د میندو او ماشومانو د ژوند اهمیت ته پام وکړي. نو موږ زیاته کړه
له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکترانو کلینیکونو ته یې مراجعه نه کول، البته هدف یې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. زموږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف دپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
سره له دې چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا د زیږون پر مهال د کورونا وایرس له مور څخه ماشوم ته انتقالیږي کنه، خو یونیسف په خپل نوي راپور کې ټول میندوارو ښځو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره دي ټول احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا پالانو سپارښتنه ده چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید ټول وګړي له یو بل څخه فاصله مراعت کړي، په یو ځای کې د ډیرو کسانو له راټولېدو ډډه وکړي، لاسونه هر ورځ په وار وار په اوبو او صابون پرېمینځي، او مخصوصا میندوار ښځې دي د امکان په صورت کې له آنلاین روغتیایي مسؤلینو څخه سلا مشورې واخلي. یونیسف دا هم ویلي چې حتی که مور په کورونا وایرس اخته سوی هم وي او یا مشکوکه وي، ماشوم ته دې خپلې شیدې ورکړي، ځکه د دوی په باور د مور په شیدو کې د کورونا وایرس نه دی لیدل سوی. خو دا ضروري ګڼي چې ماشوم ته د شیدو ورکولو پر وخت ماسک حتما واغوندي او د ماشومانو له اخیستلو دمخه دي لاسونه ښه پرېمینځي. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر جین گاف ویلي نسو کولای پر هغه وضعیت چې په جنوبی آسیا کې د میلیونونو میندو پیغلو نجونو او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ګواښي سترګې پټې کړو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12:00 اورېدلی شي. د کرونا وایرس خپرېدو په نړۍ کې ډېر څه بدل کړي او په ډېرو شیانو یې اغېز کړی. راځئ دا به واورو چې په مرغانو یې څه اغېز کړی. احمد شیبر تفصیل لري.
سیګل مرغان د ایټالیا په پلازمېنه روم کې دې مرغانو اوس د ژوندیو شیو ښکار ته مخه کړې ده. وروسته تر دې چې د مارچ په 9مه په روم کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ولګېدل، د سیګل خواړه کم شول. پخوا به دې سمندري مرغه د روم په کوڅو او واټونو کې له انسانانو پاتې شوي خواړه پسې خوړل. په ایټالیا کې تر اوسه شاوخوا 2,15,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او تلفات هم شاوخوا 10,000 ته رسیږي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اسپانیا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې تر دې دمه په کورونا اخته دي. د څارویو متخصص برونو سیګینی د ایټالیا د لا سیرا ورځپاڼې ته وویل چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي له امله سیګل مرغانو د وحشي شویو خوی خپل کړی، پر کوترو برید کوي او واړه مرغان ښکار کوي. په ایټالیا کې د روانې اونۍ له پیل راهیسې ورو ورو بندیزونه لږ نور نرم شوي دي، خو له اټکل سره سم به د می تر 18مې دغه وضعیت ادامه پیدا کړي. د ایټالیا حکومت وایي چې تر هغې وروسته به بیا شرایطو ته په کتو پرېکړه کوي آیا هغه وخت به بیرته سیګل مرغه له خپل کړي وحشي خویه وګرځي که به د وړو مرغانو د غوښې له خونده بیا مشوکه له انسانه پاتې شویو خوړو ته ورنه وړي.
دوستانو د سهار ته نیمې بجې شوې. ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یوې خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازی او درې نور پولیس وژلې دي. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د 12 نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته ورسولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. او د امریکا د عدلي وزارت له محکمې غوښتي چې د ملي امنیت پر پخواني سلاکار لګول شوي جنایي تورونه لرې کړي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ولاړ شو، نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه وړاندې کو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. سیاحت یا ګرځندوی د اروپایي هیوادونو د اقتصاد یوه مهمه سرچینه ده او د دغو هیوادونو د ټولو فعالیتونو 10% جوړوي. اوس دا صنعت د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی او له جدي ستونزې سره مخ دی. څنګه دغه صنعت د کرونا وبا سره دوام کولی شي؟ د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی. جزئیات یې د فریبا ظاهر څخه اورو.
د ګرځندوی نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ د می ومه خبرداري ورکړ چې په 2020 کال کې د توریزم سطح له 80% کمیدای شي. نو ځکه د دې سازمان په خبره اړینه ده چې هیوادونه خپلو سیمه ییزو سوداګریو ته اهمیت ورکړي. د دې صنعت په اړه یوه پوښتنه دا ده چې د اوړي رخصتۍ به چیرې تیریږي. فرانسه د نړۍ په سطحه هغه هیواد دی چې د رخصتیو پر مهال ډیر سیلانیان ورته راځي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روانې اونۍ په لومړیو کې خبرداری ورکړ چې ډیر ژر دی چې ووایي روان کال به وتوانیږي سیلانیان ومني. د اروپایي ټولنې د کورني مارکیټ کمیشنر تیری بریتون په دې باور دی چې د اروپا ځینې برخې به د اوړي په رخصتیو کې د سیلانیانو پر مخ خلاصې وي، خو ځینې به نه وي. البته دا د ده په خبره د سیمو په روغتیایي وضعیت پورې اړه لري. داسې ښکاري ډیری خلک رخصتۍ په خپلو سیمو کې تیرې کړي، ځکه نړیوال سفرونه به د راتلونکو میاشتو لپاره بند وي. په بریتانیا کې بیا د ګرځندوی چارواکي وایي د روان اوړي لپاره د ګرځندوی راجستر نه دی سوی، ځکه خلک منتظر دي چې په بریتانیا کې دننه او بهر وضعیت څنګه کېږي. که چیرې د ګرځندوی صنعت غواړي د اوړي موسم د سیلانیانو لپاره وژغوري، نو باید سیلانیان تر هر څه د مخه دا احساس کړي چې صحت یې له خطر سره مخامخ نه دی. د هسپانیې په جنوب کې ګاندیا شارګوټي پلان نیولی چې د اوبو د غاړې یا ساحل سیلانیان ځان ته جذب کړي او احتمالاً په ځانګړو ساعتونو کې به د ماشومانو پر ورتګ بندیز ولګوي، څو ډاډه کړي چې خلک له یو بل څخه واټن مراتوي. د رستورانونو صاحب شایي پراخي سي تر هغه چې ممکن وي او د خوړو مینیو به د لاس په لاس کېدو پر ځای د موبایل ټلیفون لاري لیږل کېږي. او دغه راز به مشتریان رستوران ته تر تک د مخه خپل د بدن د حرارت درجه چک کوي او اړ به وي چې ماسکونه او دستکش واغوندي څو په وایروس تخته کېدو امکان راکم کړي. د ایټالیا د کلتور وزیر داریو فرانسیشنی یوه پوښتنه مطرح کړې چې د به څه ډول توریزم وي، د مثال په ډول که یوازې یو څو محدود کسان وکولی سي په یو رستوران کې سره راټول سي. په ټوله کې د اروپایي ګرځندوی متخصصین د روښانه او مشخصو لارښوونو غوښتونکي دي چې پر مټ یې هر څوک وپوهیږي چې څه شی اړین دی. دوی وایي اروپایي ټولنه د سیلانیانو د هرکلی لپاره پر ځینو مقرراتو کار کوي او په څو راتلونکو ورځو کې به یې له ټولو سره شریک کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ ویبرې خبرونې ته ښه راغلاست. د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په پاره یو موده وشوه چې ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو خپل خزینه او نارینه کارکونکي د وی نامعلومې مودې لپاره نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نیولي یا قرنطین کړي، او د قرنطین دغه موده د اړتیا له مخې څو واري وغځول شوه چې له کبله یې په کور کې ناست یا قرنطین شوي نارینه او ښځینه کارکوونکي زړه تنګ شوي، او په ځینو کورنیو کې کله ناکله د خاوند او ښځې ترمنځ د لفظي تاویلو ماویلو له عمل ګرځېدلې چې تر ډیره نارینه د غپړه په ښځو راچوي. حتی ټولنیزو رسنیو کې داسې غږونه لاسپلاس کېږي چې د نارینه و بیزاری د قرنطین په دوره کې له کوره د ښځو د ناسم چلند له امله څرګندوي. دا تر کومې سمه ده چې ښځې په کور کې د نارینه و تر ډیره شتون نشي زغملی؟ که خپله نارینه په کور کې زیات وخت نشي تیرولی او د زړه تنګوالی حس کوي.
خپله زه کوم چې زه خپله دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولی، بیخي ډیر زیات شوم.
د قرنطین په موده کې کورنۍ څنګه کولی شي خپلې شیبې هم په خوښۍ تیرې کړي او هم د قرنطین په موده کې یو ښه لاسته راوړنه ولري؟
قرنطین په موده کې ما ډیر څه وکړله. ما ډیره زیاته مطالعه وکړه. ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ.
دا ټولې پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې ځواب شي. دا خپرونه وکمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وکمې جبرخیل واورو.
لکه نه چې قرنطین پیل شوی او د ټولو ادارو کارکونکو یا نیمه ورځ او یا هم ټوله ورځ په کور کې نول شوي دي، د کورنیو ناخوښي او ګیلې تر ډیره اوریدل کیږي. پښتو کې معقوله ده چې وایي نارینه د خدای په کور نه کینوي، یا وایي نارینه د سهارا لپاره پیدا ده. د دغو معقولو کرواله اوس لاجوت شو چې رښتیا هم نارینه په کور کې ډیر وخت بند نشي پاتې کیدی او دا ورته تر ښځو زیات سخت دی. خو یو شمیر نارینه دغه پړه په ښځو ور اچوي او ښځې په کور کې په ناسم سلوک او بې حوصلګۍ تورنوي. د دوی په خبره دا ښځې دي چې په کور کې له دوی سره د قرنطین په موده کې ښه چلند نه کوي. حبیب الله چې دی هم په کور کې له پاتې کېدو او زړه تنګوالي نور ستومانه شوی دی، د خپل قرنطین د مودې کې سره ته تاسې کوي.
یقینا چې د قرنطین ورځو کې سړی کور کې ډیر تنګیږي، یعنی د حد نه زیات. خپله زه کوم چې زه خپله زه دومره تنګ شوی چې بالکل هیڅ برداشت نشم کولی، بیخي ډیر زیات شوم. دې نه علاوه نور هغه کور کې نورې ستونزې را پیدا کیږي، لکه کور کې د مېرمنې سره فامیل کسان چې د هغو سره ډیر سړی په ستونزه کیږي، یعنی د هغو په کارونو کې مداخله کوي. هغه هم دا وجه ده سړی کور کې شي توجه هر څه ته کیږي. یعنې مثلا مېرمنه مې د جامې استري کوي، صحیح نشی استری کولای یو مغور کې کومه همداسې نور لکه یا انګل خچن وی یا بل غوی کنه کوټه چې جارو کې ورته هم صحیح نه جارو شوی یا لکه سبزی پخې یا بل څه پخې ورته هم صحیح نه دي شوی همداسې د مشمانو پروزنه کې لکه پاکوالی کې پخې یا جمعي خچن وی غوی ما باندې ډیر بد تاثیر کوي نه ټول وجه د امداده چې د کرنټین وجه ده خدای پاک دې د کرنټین په خیر خلاص کړي چې په خیر سره خپل وظیفو ته خپل قانون ته ټول کسان واپس تانه شي
لبلې خو خځې هم ګیلې کوي چې نارینه د قرنټین د څو اونیو په ترڅ کې نور په کور دننه پتنګ شي او د دوی په ورځنی چارو کې لکه پخلی او نور کارونو کې له حد زیات مداخله کوي په هر کار یې نیوکی کوي او چلند یې ناسم بولي سید راته د خپل پلار کیسه کوي چې په کور کې د زیات زړه تنګوالي له امله په پخلی لاس پوري کوي خو هغه هم په سمتوګه نشي تر سره کولای او په پای کې بیا هم په دوی نیوکه کوي
د قرنټین په ورځ کوم پلار په کور کې ډیر تنګ او کله کله غواړي چې کور کې کار وکړي چې ساتي تیر شي کله کله آشپزخانې ته ځي چې پخلی وکړي او پرون هم آشپزخانې ته لاړ چې مقتقبلي پخه کړي خو د کور وسایل ورته معلوم نه ده او دیګې په لاس د منقل نه واخیست لاس یې یو څه وسوځېد او موږ باندې پوکار و چې تاسو صافي نه لرئ ستاسو هیڅ شی ځای نه لري او د هغې سربیره پلار مې له کومې ورځې نه چې کور کې دی د کور په ټولو کارونو کې خبرې کوي وای دا ولې داسې کوي او دا ولې هغه څه شو کله چې موږ ګیم وهو کله چې یو بل سره په جګه خبرې کوو بیا پلار مې ډیر په قاری کې
د کورنیو ترمنځ ګیلې او ناندري کله کله رامنځته کیږي خو د کورونا ویروس پر رسیدو سره د خزي او خاون ترمنځ د ګیلو او ناندرو ماحول نور هم تود شوه چې په ځینو کورنیو کې اندخزو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځېدلی دی بنفشه چې د کور میرمن ده او د خپل ژوند ډیره برخه په کور کې تیروي تر قرنټین د مخه یې کور کې د خاوند سره ډیر جنجال نه پیښېدو ځکه چې هغه به زیات وخت په کور کې نه وو اوس چې خاوند د قرنټین له امله په کور شوی دی د هغې په وینا کور یې ورته سور تنور ګرځولی او په کور کې د بند پاتې کېدو قصور له هغې وباسي
پکور کې ناست یې د کور نه وز بازارونه باندې سر خلاصو دغه خاطر اوس زړه تنګیږي پکور کې ځای نه ستلای بازار ته نه سی وتلای اوس مجبور دي چې پکور کې ستا سر جنگو کې د مور سره وکي یا د خور سره وکي یا د بلچا سره وکي د قرنټین زور بیا څه کار بیا جنگور جنجال پکور کې څه سره کوي تا ویل یا بل ویل یا بل ویل دا هغه کساتونه ګرځ تاسو ښه کار بجنګ کوي باندې کوي
د کورنۍ ترمنځ د دوستۍ او مینې د زیاتې دو لپاره خانولي عادل چی یو مدني فعال دی د قرنټین موده په کور کې په ډیره ښه بڼه تیروي او په دې موده کې غواړي خپل ځانګړي ګټور پلانونه په کور دننه عملي کړي تر څو په راتلونکي کې دغه موده د یوې ښې خاطرې په توګه د کورنۍ په یاد پاتې شي
دغه پنځم هفته دی چې په کور کې پاتې یم دفتر ته نه یم تللی کاروبار می پیخه دی په ما باندې د قرنټین حالت واقعا ډیر خطرېږي زما لپاره دغه د قرنټین موده داسې یو موده به وي چې ټول عمر به هیر نه کوم زما لپاره به یو خاطره وي د قرنټین په موده کې ما ډیر څه وکړل ما ډیره زیاته مطالعه وکړه ما په ډیرو د ژوند په پلانونو باندې مې کار وکړ البته زه په خپل کور کې مهالویش لرم په هغه ډول مې چې د دفتر د وظیفې ته د تګ پر مهال درلوده زموږ په مهالویش کې مطالعه شامله ده زما په مهالویش لخپل میرمن سره د کور په کارونه کې مرسته شامل ده زما په محلويش کې ل ملګرو دوستانو سره اړیکې نیول شامل دي همدارنګه تفریق او همدارنګه رسنۍ څارو ل ملګرو سره د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو لاري مشورې کوم
په ټوله کې خلک د قرنټین په موده کې زړه تنګ کیږي خو دا چې د قرنټین موده اکثره نارینه د کورنۍ تر څنګ په اوسط ډول څنګه تیروي دا به دوی په خبرو کې واورو
زمانم جمال ناصر معروف خیل د سرخود رسوالی د شمشاپور د کلی اوسیدون که والا قرنطین خدا خو لگ زرتنگ دا مخک با میلو تدلو ملگر و سرا بازارو تبدلو دلو با میدانو تبدلو و ساغا بازارو نبندی هر چو بندیو پا کور که ریساریو کور که ما شمانم دیر غال مغال که یو بس دیر سخ والا زمال پارخو دیر سخ دا والا
زمان هم فضل رحمان رحمانی د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د کورونا د ویرس له امله کرنتین شپې ورځې دي، نو مونږ هم خپل ځان کرنتین کړی ده، ځکه ټول خلک کرنتین دي. په خپله زما د کورنۍ کرنتین ده، نو زه د کرنتین په وختونو کې خپل درسونه وایم او د کورنۍ نورو غړو هم په خپله خوښه خپل کار اخیستی ده او هر څه خپل کار مخته وړي.
زمانو میں تو اللہ ثاقب الرحمٰن والے دکھرغے الصلیدین کے اور کرنتین بخیر پیدا چی زماں اس مسلک کو ساجدہ نو یقین وکری چی دغه کرنتین سرا زماں ژوند دومره تنگ شوی چی ټول شاگردان ملګری استادان ته یاد دیږي.
د کرونا ویروس له کبله یوه اوږده موده په کور کې پاتې کیدل یا قرنطین د هر چا لپاره ستومانه کوونکې ده، خو که دغې مودې ته ځانګړي پلانونه جوړ شي نو خاوند او ښځینه به هم زړه تنګوالی نه حس کوي او هم به د دوی بچو ته یوه ښه او د لاسته راوړنو موده وي. دا چې څه ډول پلانونه د قرنطین د مودې لپاره کورنیو ته ګټور دي، دا به په دغه مرکه کې وایو چې زموږ همکاري وږمې جبارخیل د پوهنتون له پخواني استاد نور حبیب حبیبزی سره کړې ده.
استاد کپ سر کې دارته وایاست چې د قرنطین په موده کې د خزي او خاون ترمنځ د لفظي شخړو لامل څه دی؟
د منظم پلان او مهالویش نشتون، ناسم اقتصادي وضعیت، ممکن هغه څه وي چې په دې ورځو کې د ځینو ډیرو لپاره د زړه تنګوالي او جنجال باعث شوی وي.
کوم کسان چې په کور کې قرنطین دي او له کوره د باندې نه وځي، هغوی باید څه وکړي چې دغه موده ورباندې هم ښه تېره شي او هم لاسته راوړنه ولري؟
د قرنطین ورځو ته باید مېرمن او خاوند د یو تکلیف او بند په توګه فکر ونه کړي، بلکې یو فرصت یې وګڼي او سالمه استفاده ترې وکړي. ډیر هغه کارونه چې د رسمي بوختیا او له وجې ورته وخت نه لرلو کولای شي په دې ورځو کې ترسره کړي. ښه خبره ده چې دې ورځو لپاره یو ځانګړی پلان او مهالویش ولري چې د پنځه وخته لمونځ او تلاوت تر څنګ د کور په کارونو کې مرسته او همکاري، زړه خواله له ماشومانو سره په درسي چارو کې مرسته، شخصي مطالعه او د موبایل له لارې د خپلوانو او دوستانو پوښتنه کول، د ټول هغه څه دي چې کیدلی شي دا موده ورسره ښه تېره شي. ډیر څه داسې شته چې ممکن د رسمي بوختیا او ورځني ژوند له وجې ورته مېرمن او خاوند مخکې وخت نه وي پیدا کړی، بلکې له همدې فرصت نه په استفادې کولی شي چې پرې خبرې وکړي او د کورنۍ د ښه راتلونکي په موخه ګډ تصامیم ونیسي. تېر او اوسنی حالات سره پرتله کړي، په تېروتنو او اشتباهاتو فکر وکړي او له تکرار ځان وساتي، خندونو او ننګونو ته هر لارې وګوري او لومړیتوبونه درک کړي او له مخې پاتې ژوند تیر کړي.
مننه.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د قرنطین موده مو د کورنیو تر څنګ په مینه او سوکالۍ تیرې کړئ، د نیمې نړۍ دا خپرونه همدلته پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو د نوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې د روژې په میاشت کې له ډېرو سرکړو یا تندو خوړو ګټه پورته کوي؟ د روژې په میاشت کې ډېر سرکړي یا تندو تیز خواړه کوم تاوانونه درلودلی شي او په روژه کې باید له کومو خوړو ګټه پورته شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را بولم. قدرمنه دوستانو، د رمضان مبارک میاشت چې دیرش ورځې پکې روژه نیول کېږي، اسلامي حکم او د ساینس له اړخه د روغتیا لپاره ګټوره میاشت ده. په روژه کې تنده، لوږه، ستړیا او بېخوبي ډېره وي، نو په یادو حالتونو کې د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره باید روژه نیونکي خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه وکړي. ځینې خلک کله چې روژه نیسي نو په روژه ماتي کې ډېر له سرکړو یا ډېرو تندو یا هم له ډېرو ثقیلو خوړو ګټه پورته کوي او د ورځې په لړ کې بیا له ستونزو سره مخ کېږي. په همدې تړاو د کابل لایتو سیدونکو غلام جان وای چې د پروژه ماته کې چتون د ترخه خواړه نوي روژه ماته خوان نه ورکوي.
د سید خورجانې چې زه وښنیم کې اکثر غوخه خورم، لوبیا خورم، دوروجي سره او سر ماخام سره کړی د شیان خورم، لکه پکوړې، بولاری شو، پیرګی شو، خچکتی تریخ چور سره نوي قرآن کبھی خید عمر کی خوند راکی خو مریض ور سره یم ډیر پازا بیم دو ورځ ور سره پازا بیم میدم سوای کی په خیرته به درد دی سر مخږي گی ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته ول چې ته ترخه مخره ته سرکړی شیان مخره خو قرآن کې کیږي، بغیر له دغه شیان قرآن کې کیږي دا روژه بیخي خوند راکی. نو پازا بیم خو څنګه او کبر روژه ده مجبوره ده چې د درو شیانو خرم هم خوند نکی. نو زه سرکړی شیان مخرم، په پښلمی کې لوبیا ورجی خورم، نو ډیر سره پازا بیم. خدای دې رحمیږي، خو الله دې دا روژه په خیر را باندې تیر کړي.
د خوړو کارپوهان وایي چې د ګرمۍ په موسم کې د اوږدې مودې لپاره څن نه خوړل یا نسکلو په صورت کې باید له فایبر لرونکو او پروتین لرونکو خوړو څخه ګټه پورته شي او کوشش وشي چې د روژه ماتي په مهال نرم خواړه وخوړل شي. په همدې هکله د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وایي چې دوی په روژه ماتي کې اکثره د نرم خوړو څخه ګټه پورته کوي. نوموړی زیاتوي،
زه د پښلمی اکثره نرم ورجې خورم او ماخام کې همدارنګ سوپ یخنی اکثر سوپ او یخنی سره ډیر خورم، ځکه چې زه د معدې تکلیف لرم او ډاکټر همیشه ما ته وایي چې نرم خواړه وکړه. نو بنا مکور کې همیشه خپل افطار اول په خرما سره کوو، بیا په هغې نه سوپ مې تیار کړی، سوپ وخورم، مونځونه چې وکړو مانځنه وروسته بیا نرم خواړه لکه شروا شو، یخنی سوه یا کوم ترکاري باب دا ور سره تیار وي، هغه لکه بامیا یا بورانی، البته بورانی نه، هغه خورو خو هغه ډېر ترخه نه، ځکه چې زما په معده باندې ډېر بد اغیزه کوي. او پښلمی له مهال بیا هر پښلمی نرمې ورجې پخی، سپینې ورجې، نو هغه یا له مستو سره یا له شیدې سره، نو هغه خورو الحمدلله روژه ډېر ښه په خوشحالۍ سره را باندې تېرېږي. او د خدای نه شکر گزار یم تر اوسه پورې چې دا روژه مې نیولې دي، د خدای په احسان سره ډېر ښه تېر شوی ده او مطمئن یم که دغه خپل خیال وساتو، خپل د صحت له خیال وساتو او نرم خواړو کې نو روژه به خطر سي. زه وینم بعضې دوستان چا کنور لګولی، چا یو څه ورته ویلي وایي خېټه م خرابه ده او نه پوهېږم د معدې تیزاب مې زیات شوی، نو دا ټول سبب همدا ده چې دوی احتیاط نه کوي.
پښلمی کول دیني چاره ده او د روژې په مبارکه میاشت کې پښلمی کول اړین دي. په روغتیایي ډول د پښلمی ګټه دا ده چې د ورځې په ترڅ کې روژه لرونکی د لوږې او تندې احساس نه کوي، خو ځینې کسان بیا نه پښلمی کوي او نه هم په روژه ماتي کې سم خواړه خوري، چې دا کار هم د انسان صحت ته تاوان لري. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی عزیز باتور داسې غږېدلی دی:
زه پښلمی نه کوم، ځکه چې عادت نلرم و هم دیکھو برا پاس ادھر لگ رہا تھا استنزمن دے زوانہ موسم دے نو پدی اساس باندے پیشلمبی تیس نہ پاسے گا البتہ فکور کرا تا وای چیت کمزور کی گی یا مثال وایت پیشلمبی و کے خوب بس فن نہ رکھے متا بل پروجمات کم زیات تھا ڈوڑے نہ فرم او خپل کافی اندازے سر وکلا چھ روزہ خلاص شی وزنم زیات کم وی او دی کمزور احساس یو چند اندازہ کوم
هم دار زینی خلق بیا څو ډول خواړه مختص کړي روزه میاشته او کوخخ کوي چې په هر روزه ماتي کې ترې ګټه پورته کړي لکه پیره کې ترشی اچار او داس نور په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو هیله داسې غږېدلې ده
په روزه ماتي کې خو معمولا دا چې ټول ورځ یو څه مونږ نه خورنی نو باید د غذا اوسې چې هغه حداقل نرم اوسې او هغه غذا به ډیر خواړه به ډیر پایستګي سره خورل شي خو بعد مرغه بیا په افغانستان کې دغه څنګه ډیری خلک ترجیح ورکوي چې تون شیان داسې شیان چې تریخ اوسي یا دا چې سره کړي شیان اوسي معمولا دغه سې خوري که هر یوې موږ وګورو له خپل کوره شروع کړو دغه موضوع راته ډیره ښه معلومیږي او معمولا په پیشنمی کې هم چې باید خواړه داسې سپک اوسي او داسې خواړه اوسي چې زر هضم نه شي مثلا یا وریجې اوسي یا داسې نور شیان ډېر محدود کورنیو کې دا ده چې هغوی همغه خواړه چې ټول ویټامینونه لري او دا چې موږ یوه ورځ په لږ تیرو نو حداقل ورو ورو موږ په بدن کې جاسي نو ډېری کسان بیا داسې هم نه کوي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ گرانه دوستانو دا چې پروژه ماتی کې د کوم خوړو څخه ګټه پورته شي او په پښلمی کې څه وخوړل شي تر څو د ورځې په لړ کې راحت اوسو دا او د تورته پښتنې ما مریم توخی د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکر څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم پروژه ماتی او پیشلمی کې د کوم خوړونه ګټه پورته شي تر څو د انسان بدن سالم او صحتمند وسی
روژه دی په روژه ماته دی په کجوره او خوږ شربت باندې وشي کله چې روژه ماته شو ورپسې دی یو څو دقیقې وقفه وشي او خواړه باید ونه خوړل شي ورپسې دی د سبزی دی وخوړل شي او وریجې دی وخوړل شي او د میوې څخه دی استفاده وشي په روژه ماته کې مطلب دا چې په روژه ماته کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زړه هضمیږي او په کم اندازه باندې وجود ته انرژي ورکوي ځکه چې د پیشلمی او د روژه ماتی ترمنځ ډیر کم وخت ده او په پیشلمی کې باید هغه خواړه وخوړل شي چې زر نه هضمیږي او د زیات وخت لپاره وجود ته انرژي ورکوي لکه غوښه شو لوبیا شو نخود شل دال شو او دغه سي نور خواړه او په روژه کې باید له اچارو څخه چکنی څخه او هغه خواړه چې سرکېږي په غوړو کې سرکېږي لاغه خواړه څخه باید په کم اندازه باندې استفاده وشي ځکه چې نوموړي خواړه د معدې د سوزش بد هضمي او د نورو آفاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي او د اچار څخه خو باید بیخي په کم اندازه باندې استفاده وشي ځکه چې اچار د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي په هفتو په ورځو باندې پاتې کیږي نه استعمالیږي نو کېدای شي چې د غذایي تسمم سبب هم شي
ډاکټر صاحب ډیر خوراک کول په روژه ماتي کې د انسان صحت ته یعنی ضرر رسوي کني رسوي
په روژه ماتي کې باید په کم اندازه باندې خوراک وشي ځکه چې تر د زیاتره تر څو ساعتونو پورې معده خالي وي کلمي خالي وي هغوی فعالیت نه وي کړی چې په زیات اندازه باندې خواړه وخوړل شي نو معده او کلمې نشي کولای د هضمي سیستم نشي کولای دغه په زیات مقدار باندې خواړه دوی هضم کړي نو ځکه ما وویل کله کجوري او شربت او سبزي څخه په روژه ماتي کې استفاده وشي نو په هضمي سیستم باندې به بوج نه راځي او د هضمي سیستم ناروغي به نه رامنځته کیږي
ډاکټر صاحب د روژه ماتي او د اصلي خوړو ترمنځ باید څومره وقفه وي چې مثلا څوک روژه ماته کې بیا ځینې خلک دي چې دفتن خواړه ورپسې شروع کړي خوراک کوي بعض لاغه بیا لمونځ کوي او ځینې خلک بیا روژه ماتي
بیا وروسته خوراک یعنی خواړه خوري
دغه دوهم ډیر ښه میتود ده. لومړی دی سنت طریقه هم دغه ده، روژه دې ماته شي، خوږ شربت دې وڅکل شي، ورپسې دې هغه پنځه رکعت لمونځ زیاده شي، دغه پنځو نه تر لسو دقیقو پورې وقفه کوي شي، وجود ته به سناسه انرژي به ورسېږي، هغه ګلوکوز وجود ته ورسېږي. د هغه څخه وروسته دې کومه مکمله غذا چې ده، مکمله ډوډۍ چې ده، هغه باید وخوړل شي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک بیا پیشنمای نه کوي، وایي چې مثلا د ورځې په لړ کې زه په تکلیفېږم او یعنی ماته مشکل جوړوي. د پیشنمي نه کول صحت ته څومره ضرر رسوي؟
پیشنمي نه کول هر چا ته تاوان نه لري. که څوک په د چا وزن زیات وي او غواړي چې خپل وزن کم کړي، که دی پیشنمي ونه کړي نو ښه خبره ده. هغه کم خواړه چې په ماښام کې خوړلي دي، هماغه انرژي کولی شي چې د ماښامنۍ پورې تر روژه ماتي پورې د ته انرژي ورکړي. خو که چېرته یوه حامله مور داسې کوي چې پیشنمي ته نه راپاسېږي او دی ډوډۍ نه خوري، نو دا د حامله مور دپاره هغه ماشوم چې د مور په نس کې ده هغې ته ډېر زیات تاوان رسېږي، ماشوم په سوی تغذي باندې اخته کېږي. نو هغه څوک که وزن کمول غواړي پیشلمی دې نه کوي، او هغه څوک چې کمزوري وي، اوږدمهالې ناروغۍ لري، یو څوک د تور زیری لري، شکر لري، لوړ فشار لري، دغه خلک باید خامخا پیشلمی باید وکړي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلکو بیا ځینې خواړه مختص کړي دي روژې ته، لکه مثلا پیراکي دي او سره کړي شیان دي او پکوري دي، آیا تنادم دغه خوراکي توکو نه استفاده وشي که نور خوراکي توکي هم؟
د روژې لپاره باید یو خاص غذایي رژیم باید جوړ نه شي. کوم رژیم چې موږ د روژې څخه بغیر اخیسته، د هغه رژیم څخه که استفاده وشي، په کم اندازه باندې غوړي باید پکې استعمال شي، سرکړي خواړه باید پکې زیات ونه اوسېږي، اچارو څخه، چکني څخه، دغه غذاګانو څخه باید په کم اندازه باندې خوراک استفاده وشي. نو د سرکړو شیانو او د اچارو چکنۍ مختص کول د روژې دپاره دا به یو ښه غذایي رژیم بنوي.
په پای کې څه ویل لرئ دوستانو ته چې په دې روژې مبارکه میاشت کې څه وکړي؟
د روژې مبارکه میاشت ده، او بله دا چې د زیات مقدار خوړو څخه باید ګټه ونه شي، په کم اندازه خواړه باید استعمال شي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، کور ودان. عزتمند دوستانو، دا د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.